ډیره مننه احمدی صاحب. اوس په دې خبرونه کې چې زه عصمت څاروانی د خپل نور همکارانو په همکاري وړاندې کوم، اوري چې د امریکا حکومت له افغانستانه د پوځیانو د استلو پلان بدل کړی دی. په دې خبرونه کې په راپورونو سربیره دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې. خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې مرزی احمد زی وړاندې کوي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د افغان حکومت اجرایي رئیس وی طالبان او اسلامي دولت ډله دوی جلا ډلې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویلي قطر، متحده عربي امارات، چین او سعودي عربستان کولای شي د افغانستان د سولې په بهیر کې همکاري وکړي. او سپینه ماڼۍ د متحده ایالاتونو په مشرانو جرګه کې جمهور غوښتونکو ته بیا خبرداری ورکړی چې د ایران د اټومي پروګرام پر سر له خبرو ځان لری کړي. پوره خبرونه. طالبان او اسلامي دولت ډله دوی جلا ډلې دي او له یو بل سره هیڅ ډول بنسټیز تړاو نه لري. د خبرې د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله نوی ډیلی ته د خپل سفر پر مهال کړی دی. ښاغلی عبدالله ویل چې داعش ډله د ټولې نړۍ لپاره خطر ده. د زیاته کړه چې په داسې ځای کې لکه افغانستان چې جګړه پکې دوام لري، موږ له داعش څخه سرګې نشو پټولی.
هغه خلک چې په افغانستان کې ځان د داعش غړي بولي پخوانی طالبان دي او یوازې خپل بیرغونه بدل کړي دي، او دا مسله نشي کولای چې دوی د پخوا په پرتله په یو لوی ګواښ بدل کړي. خو موږ پر دوی نږدې نظر لرو او د دوی د پرمختګ مخه به ونیسو.
ښاغلی عبدالله زیاته کړه که سم ځینې طالبانو له اسلامي دولت ډلې سره بیعت اعلان کړی دی، خو په ځینو مواردو کې د دوی ترمنځ اختلافات هم موجود دي. په سیاسي چارو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د اروپایي اتحادیې د سرمنشي له مرستیال سره د لیدو پر مهال ویلي قطر، متحده عرب امارات، چین او سعودي عربستان کولای شي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې همکاري وکړي. ښاغلی حکمت خلیل کرزي د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان د همکارۍ د ژمنو یادونه وکړه. ښاغلی کرزي زیاته کړه چې دا پروژې په راتلونکي کې د سیمې د هیوادونو ترمنځ همکاري نورې هم پیاوړې کړي دي. د اروپایي اتحادیې مرستیال میرمن شمیت هیله څرګنده کړه چې افغانستان به د سیمې له هیوادونو سره یو ځای پر اوسنۍ ستونزو برلاسي عمومي. له بلې خوا افغان ولسمشر اشرف غني د دوه ورځو لپاره سعودي عربستان ته لاړ. د ولسمشر ویاند اجمل عابدي ویلي چې ولسمشر د سعودي عربستان د پاچا پر بلنه د هیواد ته تللی دی. سر لنن څخه د هیواد په 22 ولایتونو کې د درې ورځو لپاره د پولیو په سر لنۍ کمپاین پیل شو. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت مرستیال ډاکټر هدایت الله سنګزی وایي چې په نور شپږ ولایتونو کې به د پولیو د واکسین کمپاین د دې کمپاین څخه یوه میاشت وروسته پیل شي. ټاکل شوی ده چې د پولیو واکسین د کمپاین د پلي کولو په نوې دوره کې به تر 15 کلنې ښکته 8.6 میلیونه کوچنیان واکسین شي.
دا ورکی د افغانستان په اټومي ولایتونو کې تطبیقو، البته شپږ ولایتونه چې دي په دې دوره کې زموږ د پوسټ لاندې نه راځي. هغه د زمي د کابل چې تر اوسه لارې بندې دي، واورې دي او هوا سړه ده. دغه شپږ ولایتونه لپاره چې هغه اداره دي بادغیس، غور، بامیان، دایکنډي، هرات او پنجشیر دي. دغه ولایتونه موږ انشاءالله یو مثبت خپل پوسټ لاندې راولو.
په روان میلادي کال کې تر اوسه په افغانستان کې د پولیو یو پیښه ثبت شوې ده. د امیر روغتیا وزارت له ټولو میندو او پلرونو غواړي چې خپل کوچنیانو ته د پولیو د ویروس پر ضد واکسین ورکړي. او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 500 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 50 افغانۍ، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومانه 10 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستاني کلداري 1530 افغانۍ. سپینې ماڼۍ د متحده ایالاتونو په مشرانو جرګه کې جمهوري غوښتونکو ته بیا خبرداری ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام پر سر له خبرو ځان لری کړي. د سپینې ماڼۍ د دفتر رئیس ډینیس مک ډونلف په مشرانو جرګه کې د بهرنی اړیکو د کمیټې رئیس باب کارکر ته په یو لیک کې پرون وویل هغه لایحه به چې د ملاتړ کوي د هرې موافقې د بریالیتوب مخه به ونیسي. د کارکر له لورې په وړاندې شوې لایحه کې هڅه کیږي چې د ایران او د 15+1 هیوادونو ترمنځ پر هر ډول موافقې باید د کانګرس لخوا رای واخیستل شي. د عراق د نیمه خپلواک کرد سیمه ییز حکومت چارواکي دا کوي چې د اسلامي دولت سخت دریځو د پیشمرګز وکونو پر ضد په جګړه کې د کلورین ګاز څخه استفاده کړې ده. د عراق د نیمه خپلواک کرد سیمه ییز حکومت د امنیت شورا رویټرز خبري اژانس د مارچ په 14 یوه اعلامیه لیږلې ده چې وایي د اسلامي دولت ډلې د سخت دریځو لخوا د جنوري په میاشت کې د عراق په شمال کې د یو ځانمرګي برید وروسته پیشمرګز وکونو له ځانو سره د خاورې او کالې بیل کې یا سمپلونه وړي دي. د اعلامیې له مخې په دې سمپلونو کې د کلورین نښې وې چې داسې ښیي چې د مواد د وسلو په توګه کارېدلې وي. هغه عراقي قمندانان چې د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې غړي د تګریت په مرکز کې راګیر کړي وایي تمه لري چې ټول ښار به د سې شنبې تر ورځې ونیسي. د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې بې شمېره غړي د تګریت په ټول برخو کې محاصره شوي او د ښار د مرکزي برخې په څو سیمو کې راګیر شوي دي. عراقي ځواکونو د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد عملیات ورو کړي ځکه چې په ښار کې ماینونه او چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي دي. شاوخوا دیش سره حکومتي ځواکونو چې د ایران د ملیشو او د سیمې د سنی قبایلو جنگلې ملاتړ ورسره دی. لیوی اونې رئیس پر تکرید بریټ پیل کړی دی. دوی د چهارشنبه په ورځ د تکرید په لمنو کې د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې دفاعي لیکې ماتې کړې خو له هغه وروسته د ښار پر لور پرمختګ ورو کړ. د جمعي امنیت تړون سازمان یا CSTO مشر وایي خپل پوځي ځواکونه پربه په افغان تاجک سرحد وګماري کچېری هلته جګړه پیل شي. د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې د خبرو پر مهال نیکولای بوردیژاول CSTO ځواکونه کولای شي د افغان سرحد لخوا راتلونکي هر خطر پر شا وتنبوي. بوردیژا چاته کړای چې روسیا په تاجکستان کې یو بل جګړه نه پیلوي خو روسیا به هیڅ کله پرې نږدي چې د CSTO او غړي هیوادونو امنیت په شک ولوي کې. د اوکرين په ختیځ کې د ډونس خلق جمهوریت یو چارواکي لکیف څخه غوړي چې باید توضیح ورکړي چې ولې دغه جمهوریت او یو بلې روسي پلوي چلو غوښتونکو سیمې ته د ځانګړي مقام ورکولو په ضرب الاجل مراعاتولو کې پاتې راغلي دي. د اوکرين، روسي، جرمني او فرانسې د مشرانو ترمنځ د فبروري په 12 شوې د اوربند موافقې لمخې ټاکل شوې وه چې د اوکرين پارلمان باید د جلاغوښتونکو تر کنټرول لاندې دونسک او لوهانسک سیمو ځانګړی مقام په خپل رسمي توګه وپیژني. د موافقې لمخې د اوکرين پارلمان لخوا په یوه میاشت کې دننه باید د دونسک او لوهانسک خلق جمهوریتونو ځانګړی مقام په رسمي توګه منل شوی وای. د خبرنو پای
لاس پجی او ته دقیقې د تاسې زموږ خلا آزادې رادیو اوري. د آزادې رادیو د دې خبرونې په دوام کې واوري. د امریکا حکومت له افغانستان د پوځیانو د ایستلو پلان بدل کړ. د سولې عالی شورا د سولې وروستیو هڅو ته هیله لري خو ولسي جرګه د سولې د هڅو په اړه له چارواکو توضیحات غواړي.
د سولې پروسه د کوم ځای نه شروع شوې ده او کوم ځای ته رسوي؟ کله چې په مملکت کې جبهه‌ای جنگ روان وي سوله د چا سره کوي؟
د ننګرهار د غنی خیلو اوسیدونکي پر ملي اردو د ملکانو د وژلو تور پوری کوي.
زمنګ اساس غوښتنه بدای چې د دغه پیښې عاملین هغه کده ملي اردو د کندک قومندانی، کده ملي اردو د زون قومندانی، کده سیلاب قلی اردو قومندانی، که هر سوګي منګه مجازات غوړو.
د لوی پکتیکا د لوی پکتیا اوسیدونکو وایي چې حکومت د برښنا د ورکولو په اړه خپل شمنې ورسره پوره کړی. د خوس اوسیدونکو فیسبوک سره یو ځای کړی.
دا ټول د فیسبوک ملګري نن ورځ جمع شوي دي د خدمتون ته پکې نیلګي کینول.
د دغو فیسبوکي دوستانو په اړه هم راپور لرو او دغرس ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام هم د دې خبرونه په دوه منی مای کې مهیروي. د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستانه د خپل پوځیانو د ایستلو په اړه خپل پلانونه بدل کړی دي. د امریکا د جمهور غوښتونکو ګوند غړیو په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر پر کمولو اندیښنه څرګنده کړه او د دې هیواد پوځي مشرانو هم د اوباما له ادارې غوښتي چې په افغانستان کې باید زیات پوځیان پریږدي. خو اوس به له افغانستانه د پوځیانو د ایستلو اصلي پلان فسخ شي. په دې اړه نور جزئیات ملالی بشیر اوروي.
امریکای چارواکی وای د اوباما اداره په افغانستان کې د خپل پوځیانو د شمیر کمولو پلان فسخه کوي. ټاکل شوی و چې د روان کال تر پای به امریکا په افغانستان کې خپل 15500 پوځیان پریږدي. خو د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې د امریکای چارواکو په وینا د اوباما ادارې د هغو پوځي مشرانو خبره منلې ده چې غواړي په افغانستان کې د 2014 کال د جګړې تر فصله پورې زیات پوځیان پریږدي. تر اوسه په دې اړه کومه اخري پریکړه نه ده سوې چې په افغانستان کې به څومره امریکایي سرتیري پاتې شي. چارواکي وايي د امریکا ولسمشر باراک اوباما کې داسې د افغان ولسمشر اشرف غني سره په واشنگټن کې روانه میاشت د لیدو پر مهال له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو وروستۍ مهال ویش اعلان کړي. چارواکي وايي د اوباما اداره په پام کې لري چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو پروسه وروکړي او کې داسې تر 9800 امریکایي پوځیانو پورې اجازه وکړي چې تر راتلونکو کال په افغانستان کې پاتې شي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا په ورستیو اونیو کې د دفاع د وزیر اشتون کارټر په ګډون د امریکا د دفاع وزارت مشرانو له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د استولو د پروسې وروکول تایید کړی دي. د جمهوریت غوښتونکو سناتور جان مکین په ګډون چې د نظامی خدماتو د کمیټې رئیس هم دی د کانګرس غړیو په روان کال کې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د استولو په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. د هغه اصلي پلان لمخې چې ولسمشر اوباما تیر کال اعلان کړی وو د 2015 کال تر پای به د امریکایي سرتیرو تیرو شمیر تر 15500 پورې او د 2014 کال تر پای به یوازې د امریکا د سفارت تر بریده امریکایان په کابل کې پاتې شوی وای. په نړۍ کې د امریکایي سفارتونو لپاره د دې هیواد امنیتی ماموریتونه فرق کوي، خو کېدای شي په ټوله کې د سرتیرو شمیر تر زر کسه پورې وي. د سپینې ماڼۍ د اعلامیې له مخې د امریکا ولسمشر به د مارچ په 24 د افغان ولسمشر محمد اشرف غني، د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د ملي وحدت د حکومت د مهمو غړیو کوربه وي. په دې اعلامیه کې راغلي چې دواړه ولسمشران به د امنیتي مسایلو، د اقتصادي ودی او د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې سره د امریکا د ملاتړ په اړه خبرې کوي.
د ازادي رادیو د کال غوره شخصیت د 1993 کال غوره شخصیت څوک ده؟ د اوري په لومړۍ نیټه له ازادي رادیو واوري.
د نیویارک ټایمز رسپانې یو راپور وایي چې د افغانستان حکومت د خپل یو ډیپلوماټ د خلاصولو لپاره په 2013 میلادي کال د امریکا د سی آی ای له پټو پیسو 1 میلیون او د نورو هیوادونو له مرستو 4 میلیونه برمتنیون کوته ورکړي دي. راپور وایي چې دا مسأله د یو وجده لیست یوازې یو نمونه ده چې شی امریکا په افغانستان کې خپل مرستې څومره په کمزوري ډول څارلې دي. نیویارک ټایمز رسپانه وایي چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په لومړي سر کې اندیښنه او شک درلود چې د پیسې به چې سی آی ای ورڅخه خبره ده په نخښه شوی، زهرجنی شوی او په خطرناکو وړانګو لړل شوی وي او یا به د سرک مندلو ټکنالوژي پکې کارول شوی وي. نیویارک ټایمز رسپانه وایي القاعده شبکې ته د افغان ډیپلوماټ عبدالخالق فراهی د خلاصولو په بدل کې د 1 میلیون ډالرو د ورکولو موضوع په 2011 میلادي کال په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن پر کور د امریکا د خاصو ځواکونو له عملیات وروسته د بن لادن له کوره په ترلاسه شوی اسنادو کې جوته شوه. نیویارک ټایمز ته د دغو پیسو مسله د عابد نصیر په قضیه کې څرګند شوه. نوموړی روانه میاشت په نیویارک کې د تروریزم د ملاتړ او د بریتانیا د مانچستر ښار د سوداګرۍ په یوه بازار کې د بم ایښودلو په دسیسه کې په لاس لرلو محکوم شو. نیویارک ټایمز رسپانه وایي چې په پېښور کې د افغانستان قنصل عبدالخالق فراهی چې تازه په اسلام آباد کې سفیر ټاکل شوی و په 2008 میلادي کال د پېښور په رینګ روډ کې د القاعده شبکې له لوري برمته شو. فراهی له برمته کېدو دوه کاله وروسته خوشې شو. د خلاصو پاسون په بدل کې د افغانستان حکومت 15 میلیون ډالر القاعده ته ورکړل چې د دغو پیسو 1 میلیون د سی‌آی‌ای پیسې وي. ورسپنوي چې د القاعده مشر د القاعده مشرانو بن لادن ته لیکلي چې په دې پیسو به وسلې واخلي، د عملیاتو لګښتونه به پوره کړي او په افغانستان کې به د القاعده د بندي غړو د کورنیو لغړو سره مالی مرسته وکړي.
از کابل تا زابل،
از هرات تا بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیو.
تاسو اوس موږ ژغل ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجه پیل شي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدې چپه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د سیمې هیوادونو ته د افغان چارواکو سفرونه به د وسلوالو طالبانو سره د سولې د احتمالي خبرو د پیل په برخه کې مثبت نتیجې ولري. د دې شورا یو غړي پرون ازادي رادیو ته وویل چې د سولې او امن راوستل سیاسي لارو چارو ترچلری او په دې برخه کې په ملي او نړیواله سویه اقداماتو افغانان هیله من کړی دي. د موضوع تفصیل د اجمل تورمن پر راپور کې وبري.
د وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو لپاره د افغان چارواکو پر لپسی هڅو نن سبا د خلکو په زړونو کې نوې هیله پیدا کړې سي. د افغانستان د سولې د عالی شورا چارواکي هم وایي چې د سولې د خبرو لپاره د حکومت هڅې او د سیمې د هیوادونو همکاري به ښه نتیجه ولري. د دغه شورا ویان شهزاده شاهد د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د سولې هر ډول خبرې باید د افغانانو په مشرۍ ترسره شي.
په دې کې شک نشته چې د سولې لپاره د بل هر وخت نه که زمينه سازي شوې ده او په ملي سطح باندې او په منطقوي او جهاني سطح باندې یو همانګي تر یو حد پورې من سراغلی ده. دا چې زمونږ د حکومت مشران بهر سفرونه کوي، زما په نظر سعودي عربستان د سولې پر اوستو کې د دوی رول مهم دی. د پاکستان، د چین، د ترکیه، د اماراتو
د غشان راپورونه وایي چې طالبانو استازو په پټه له افغان او پاکستانی چارواکو سره په چین، قطر او پاکستان کې خبرې کړې دي، خو افغان حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هند ته د خپل سفر پر مهال ویلي چې چین له طالبانو سره په څوزلي خبرې کړې او افغان حکومت سره د خبرو لپاره هڅولي.
لبل خو د افغانستان اولسی جرګه وایي سولې د ټولو افغانانو حق دی او حکومت باید د سولې په اړه رواني هڅې له خلکو په چیرې بیا له اولسی جرګې پټی نه کړي. په اولسی جرګه کې دا موضوع ورسته لدی مطرح شو چې افغان چارواکو ول طالبانو سره د سولې د مذاکراتو لپاره هڅې تیز شي ودی. په دې موضوع د خان محمد سین راپور ووري.
سره لدې چې په دې ورستیو کې افغان چارواکي بیا بیا وایي چې له طالبانو سره به د سولې خبرې په روانه میلادي میاشت کې پیل شي، خو ولسی جرګه تاکید کوي چې حکومت دې د دغو مذاکراتو جزئیات او سرنګواله له دوی پټ و نه ساتي. د ولسی جرګې غړو د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې سولې د ټولو افغانانو حق دی او خلک او پتیر ولسی جرګه باید خبره وسی چې دا سولې له چا سره په کوم ځای کې او په کوم شرایطو پیلېږي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د جرګې د غړو د بحثونو وروسته وویل
سول نیازی مردم افغانستان هست، تمام مردم افغانستان باید در جریان قرار داشته باشه.
سول د افغانستان د خلکو ضرورت دی او باید ټول په جریان کې وي. په دې برخه کې باید هیڅ ډول بحث د پرتې تر شا نه وي. سول باید د جنگ پای وي او کنانو دا به پرته لې وي د سیسې نور څه نه وي.
د ولسی جرګې زینو غړو دا هم وویل مخکې لدې چې حکومت په دې برخه کې اقدام وکړي باید د دوی نظر او رضایت ولري. د ولسی جرګې غړي شیرولی وردګ وویل چې ولسی جرګه باید د هیواد د ملي امنیت د شورا سلاکار راوغواړي سو په دې اړه د جرګې د غړو پوښتنې ځواب کړي.
پیشنهادوام په هر ترتیب چې وي رئیس شورای امنیت باید دعوت شي د ملت کور ته. د سولې پروسه د کوم ځای نه شروع شوې ده او کوم ځای ته رسوي؟ کله چې په یو مملکت کې جبهه جنگ روان وي سوله د چا سره کوي؟ راځئ دا نن مو تاسو پریکړه وکړو چې رئیس شورای امنیت باید دعوت شي.
د سولې د خبرو د احتمالي پیل کېدو له راپورونو سره سم ځینې څېړونکي دا سپارښتنه هم کوي چې حکومت باید د تیرو دیارلسو کلونو لاسته راوړنې د دې خبرو قرباني نه کړي.
Azadi Radio.
او اوس په هم اسد الله لودین درته وایي چې د کابل نننۍ ورځپاڼو څه لیکلي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د نورو مطالبو ترڅنګ سعودي عربستان ته د ولسمشر اشرف غنی پر سفر او د کابینې د پاتې غړو په اړه لیکنې او تبصرې کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې چې سعودي عربستان ته د ولسمشر روستای سفر څه ځانګړتیاوې لري. په مقاله کې راغلي چې د ولسمشر دویم ځل سفر سعودي عربستان ته د لومړي سفر په پرتله توپیر لري، او هغه دا چې دا سفر د سعودي د پاچا ملک سلمان په بلنه شوی دی. لیکوال ویلي چې د سعودي د چارواکو لخوا ولسمشر ته بلنه په دې معنا ده چې د سولې د خبرو لپاره مهم څه شته. په مقاله کې دغه راز راغلي چې حکومت باید د سولې پرمختګونه له عامو خلکو سره شریک کړي، څو خلک د سولې ملاتړ وکړي او اندېښنې لري شي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي چې سعودي ته د ولسمشر سفر یوازې د سولې لپاره نه دی. د ورځپاڼې په باور سعودي له دې وړاندې د پاکستان او ترکیې چارواکي هم وربللي وو، او دا د دې ښکارندویي کوي چې سعودي به د سیمې د هغې ستونزې په اړه هم خبرې وکړي چې ټول اسلامي هیوادونه یې په اړه اندېښنه لري. په مقاله کې راغلي چې داعش، القاعده او بوکو حرام دا مهال د ولسونو پر سر میچن ګرځوي، او اسلامي هیوادونه یې باید د مخنیوي لپاره اوس اقدامات وکړي. چراغ ورځپاڼې بیا د کابینې په اړه یو مطلب کې د ولسي جرګې د غړو هغه خبرې راخیستې چې ویلي دي اشرف غنی او عبدالله باید امریکا ته له سفره مخکې د کابینې پاته غړي ورمعرفي کړي. ورځپاڼې په دې مطلب کې د ولسي جرګې د مشر عبدالرؤف ابراهیمي په حواله لیکلي چې د کابینې د پاته غړو په معرفي کې ځنډ غیر منصفانه او د اندېښنې وړ خبره ده. په مطلب کې د ښاغلي ابراهیمي له قوله دا هم راغلي چې ولسمشر او اجرایي رئیس باید د کابینې د پاتې غړو د معرفي په اړه وخت ضایع نه کړي. اطلاعات روز ورځپاڼې هم په دې اړه یو مطلب کې د ولسي جرګې د غړو هغه خبرې راخیستې چې ویلي دي که ولسمشر د امریکا له سفره مخکې د کابینې پاتې غړي ورمعرفي نه کړي، په حکومت به د خلکو اعتبار کم شي. په مطلب کې راغلي چې سرپرستان دوه میاشتې د کار کولو حق لري، خو اوس د حکومت شپږ میاشتې تیریږي او لا هم د کابینې غړي نه دي بشپړ شوي.
د غنیخیلو ولسوالۍ یو شمېر قومي مشرانو د ملي اردو پر خاصو ځواکونو تور پورې کړ چې تېرې اونۍ د ننګرهار په دې ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال ملکي خلک وژلي دي. دوی وایي د دې پېښې عاملان دې محاکمه شي. ویل شوي چې په عملیاتو کې نه تنه وژل شوي او یو شمېر کورونو ته زیانونه اوښتي دي. له ننګرهاره د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواري راپور واورئ.
د ننګرهار د غنیخیل ولسوالۍ په لسګونو قومي مشران د افغان خاصو ځواکونو د هغو ځانګړو عملیاتو په اړه نیوکه کوي چې تېره اونۍ په غنیخیل ولسوالۍ کې ترسره شوي وو. دغه قومي مشران د شمې په ورځ د ننګرهار ولایتي شورا مخې ته د اعتراض په ډول راټول شوي وو او ویلي چې امنیتي ځواکونو په دې عملیاتو کې بېګنا ملکي وګړي وژلي چې یو پکې د ملي اردو سرتېری دی.
محل د واقع ته چې راغلو هلته زنانه ناستې وي، کورونه بې درېغه لګېدلي وو، په توپونه لوتې وو، په داشکو په زیګویکو لګېدلي وو، دروازې ماتې وي، کور سوی وو، کالی باندې په لاس راایستل شوي وو. کله چې نیازګل پوه شوی چې امنیتي خلک د نیازګل ځان روغ ورته سپارلی او هغې نه بعد یې ویشتلی دی. په دغه ځای کې یو نیازګل مل دی، یو یې زوی مل دی عین الحق نومېږي، او یو یې وراره مل دی چې د ملي اردو سرباز وو، درې ورځې مخکې دلته راغلی وو، او خالد نومېده.
هغه پنځه غوښتنې چې موږ په کاغذ په مخ باندې لیکلي، هغه پنځه غوښتنې به انشاءالله د شینوار ولسونه، د مومند ولسونه، دا به انشاءالله موږ سرته رسوو، دا به غواړو. اول دا هغه قرآن کریم دوی په مرمۍ باندې ویشتلی، یوه هم د دغه عملیو چې ناروا او ناجایز عمل یې کړی او هغې نهروسته د خپل عمل د پټېدو دپاره د داعش نومې د دې خلکو محاکمه ده.
د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال ډاکټر ناصر کاموال قومي مشرانو ته ډاډ ورکړ چې ولایتي شورا به تر هغې له خپل ولس سره ولاړه وي تر څو یې د پېښې عاملین محاکمه شوي نه وي.
دوی دا کوم حیاتان چې د کابل ناراضي یا د قومندان د ملي اردو یا د امنیت رئیس دلته سوګي، هغه ته موږ دا ویو چې دغه پیخه به موږ د ته ثابته کړي چې دا تا د داعش والا وجلی. اول خو ته دروغ نه دی شهیدان کړي دي وې په خبرو کې. زمونږ اساس غوښتنه بدای چې دغه پیخه عاملین هغه کده ملي اردو د کندک قومنداني، کده ملي اردو د زون قومنداني، کده سیلاب قلی اردو قومنداني، که هر سوګي موږ مجازات غوړو. د قران د به حرمتې دغه بیګناه د شهیدانو د پښتنه تر بایدو کې سبا به والی صاحب سره هم دا خبره تر هغه وخت پورې دغه قصر نه نوځو تر څو پورې دا کسان مونږ ته رسواره دي.
بلخوا په ختیځه سیمه کې د 201 سیلاب کل اردو مطبوعاتي مسول محمد نومان حتیفي ازادي راډیو ته د ټلیفون په لیکه د یادو خلکو ادارات کړه او په خبره په غنیخیل ولسوالۍ کې وسلواله نښته شوي او د نښتې په جریان کې دواړو غاړو ته تلفات اوښتي.
دوی د عام وګړې وژنه ادا شوي دي. دا ادا زرات کوم په دې خاطر چې ما شمیر به مخالفین تاسو ویل چې نه تنه ده او دولس تنه دوی تپیان درلوده. مونږ به هغه چا سره جنگی وو چې دوی زمونږ سره د جنگ په دګر لاس په ماشه وي او د خپل ملي ځواک هدف وګرځي او همدارنګه د اساسي قانون پر ضد او د ملي واکمنۍ ملي حاکمیت پر ضد هغه یو پاسون وکي او سرغړونه وکي.
د امنیتي ځواکونو د معلوماتو لمخې دغه پلان شوی ځانګړي عملیات چې د افغان خاص ځواکونو لخوا ترسره شوی وو په پایله کې لستنه د دولت وسلوال مخالفین وژل شوی او دوه لستنه نور زخمیان شوی وو. دا رنګه د خاص ځواکونو یو لستنه سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوختي وه.
د ازادي راډیو د کال غوره شخصیت د دیار لسودری نویم کال غوره شخصیت څوک ده؟ د اوریپولومنی نیټه ل ازادۍ رادیو ووري
په خوست کې د فیسبوک یو شمیر کاراونکو ځوانونو په ګډه په ډیورسوي کې ټولنیزو فعالیتونو ته مخه کړې ده. دوی کله یې خو راغونډیږي او ګډې ملي او نور تفریحي پروګرامونه جوړوي. نو له بلې خوا د ستاین غونډو ډله ایزو کارونو او د نیالګیو د کینولو په شان فعالیتونه هم کوي. نجیب الله علی خیل خوست په دې اړه دا راپور راستولې.
په خوست کې یو شمېر هغه ځوانان چې ټولنیز میډیا په ځانګړي ډول فیسبوک کاروي او په خپلو کې له دې لارې سره آشنایي وه، اوس یې ملګرتیا طبیعي او حقیقي ګرځېدلې ده. په خپلو کې سره موندري او تر هغه زیات چې په دې وروستیو کې دوی په ګډه یو شمېر ټولنیزو فعالیتونو ته مخه کړې ده. په خوست کې د فیسبوک ځوان کاروونکي په اول پلا په خپلو کې د ملګرتوب د ټینګولو لپاره یوې ګډې میلې کې راټول شول، پېژنګلوي وشوه او په دې سلا وکړه چې لیوې خو به په فیسبوک مبتزل څنګه خبرې او بل لوري ته ځینې ګډ ټولنیز فعالیتونه هم سر ته رسوي. د همدې ژمنې په رڼا کې دوی تیره ورځ د خوست متون غونډې کې لیوې خامله وکړه او بل لوري ته سلګونه نیالګي هم کېنول.
نوم خلیل جان ګربزوال دی. دا ټول د فیسبوک ملګري نن ورځ جمع شوي دي. دوی د خدمتون ته پکې نیالګي کېنول. دوی به وایي چې دغه نیالګي مو چې کېنول دي ته به اوبه ورکوو، ساتنه او پالنه به کوو تر څو دا غونډې شنه شي. پاینده کې به موږ د سترې لپاره د ځای ته راځو. خوست میشتي ځوانان او همدارنګه د افغانستان ټول ولسونه به د دې ځای څخه
د خوست دوه تنه نور ځوانان وایي که د ټولنیز میډیا سمه کارونه وشي په ټولنیزو کارونو او ټولنیزو راټولېدنو کې به ډېره اغېزمنه تمامه شي. دوی زیاتوي چې د فیسبوک له لارې مو سلګونه ځوانان دې ته وهڅول تر څو په سږني سپرلي کې ګڼ نیالګي کېنوي.
روان ورځم د خوست یو تن اوسیدونکا کچېرې له ټولنیزې رسنیو څخه سمه استفاده وشي او په خپل ځای کې استعمال شي نو زه فکر کوم په ټولنیزو کارونو او په ټولنیزو تجمعو کې به ډېره اغېزمنه واقع شي او خلک به وکولی شي له دې لارې ټول ملي او ولسی کارونه په ډېره اسانۍ سره ترسره کړي.
سمیولال مریم د فیسبوک د لارې موږ مبارزه پیل کړې وه او بالاخره په دعوت باندې چې په خوست کې په سلګونو نیالګي کېنو. نو هیله من یم چې دغه لړۍ ته دغسې دوام ورکړو تر څو په خوست کې نه بلکې په ټول هېواد کې د فیسبوک د لارې او د ټولنیزو شبکو له لارې مثبت تغیرات راولو.
د خوست یو بل ځوان د دې تبلیغاتو له لارې په خپلو کې د ځوانانو د میلو د جوړولو یادونه کوي.
اسلم حسن نومېږم، د متون د سیمې اوسیدونکی یم. دا د تاسو وینئ چې دا د دوه میاشتو په جریان کې دویم ځل دی چې په خوست کې د ټولنیز میډیا په خاص ډول د فیسبوک له لارې کمپاین ورته کیږي. دا دویمه میله ده چې په دوه میاشتو کې په ډیر ستر تعداد سره ځوانان پکې راټولېږي.
کتون کې د فیسبوکي ملګرو دا نه وخت ستاسو یو زیاتوي چې دا کار به هغه مهال ښه نتیجه ورکړي چې دوی خپل ملګرتیا او دوستي وپالل شي او د یو شمېر هغو مدني ټولنو په برخلیک اخته نه شي چې خپل پایښت او اغېزمنتوب یې ونه ساتل شو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
رحمت الله علیه غزنی څخه د افغانستان ولسمشر غواړو چې د کندهار او کابل د لوی لارې امنیت ته توجه وکړي. دولت خان کوچی له خوسته له اشرف غنی څخه هیله ده چې د عربستان د سفر په لړ کې د سولې لپاره مهم کارونه وکړي. ولی جان د غزنی له زنان خان ولسوالۍ څخه لیکي اشرف غنی باید له کابل اماراتو ته د ویزو لاره اواره کړي. له هلمند څخه عابد لیکلی دی وای په هلمند کې مرستې د غریبانو لپاره راځي لیکن د وکیلانو د زامنو جیبونو تلویشي. او بحر الله له ننګرهار څخه لیکلی دی د ننګرهار پوهنتون د استادانو معاشونه ولې وتښتول شول، باید چې غله ګیر شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي. لس بجې او دیرش دقیقې شپې د لنډو خبرونو نوبت مرزیه احمدزی وړاندې کوي.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وی طالبان او اسلامي دولت ډله دوی جلا ډلې دي او له یو بل سره هیڅ ډول بنسټیز تړاو نه لري. نوموړي د خبرې په نوي ډيلي کې د خپل سفر پر مهال کړی دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی ویلي قطر، متحده عرب امارات، چین او سعودي عربستان کولای شي د افغانستان د سولې په بهیر کې همکاري وکړي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت سرلنن څخه د هیواد په 28 ولایتونو کې د درې ورځو لپاره د پولیو کمپاین پیل کړ. سپینې ماڼۍ د متحده ایالاتونو په مشرانو جرګه کې جمهوری غوښتونکو ته بیا خبرداری ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام پر سر له خبرو ځان لری کړي. هغه عراقي قمندانان چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې غړي یې د تکرید په مرکز کې راګیر کړي وایي تمه لري چې ټول ښار به د 3 متره ورځې ونیسي. همداراز د عراق د نیمه خپلواک کرد سیمه ییز حکومت چارواکي ادعا کوي چې د اسلامي دولت سخت دریځو د پیش مرکز وکونو پر ضد په جګړه کې د کلورین ګاز څخه استفاده کړې ده. او د ارمنستان ولسمشر سریش سارکیزیان پرون ویلي چې د دې هیواد په اساسي قانون کې د هغو تغییراتو ملاتړ کوي چې لمخې به د هیواد حکومتي سیستم پارلماني ته واړوي.
لاند خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. لس بجې او 2 دقیقې دي. د خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. د په دغه پروګرامونو کې یو هم د زندانی شزو په ارتباط دی. یو شمیر کارپوهان وایي د افغانستان په بهرنیو چارو وزارت کې بنیادی اصلاحات هغه وخت ممکن دي چې په دې وزارت کې مستقی او تجربه کار کسان په دندو وګمارل شي. د هغوی په باور د لازم او معیارونو له مخې د ډیپلوماټانو غوره کول کولای شي چې په نړیواله ټولنه کې د افغانستان اعتبار لوړ کړي. په دې موضوع د حمیدی عثمان راپور واوري.
یو شمیر کارپوهان وایي چې په بهر کې د ډیپلوماټانو دنده امتیاز نه بلکې یو ستر مسؤلیت دی. هغوی وایي چې په تیرو کلونو کې یو شمیر کسان چې مسلکي زده کړې نه درلودې د اړیکو له مخې د ډیپلوماتانو په توګه ټاکل شوي دي. پخوانی ډیپلومات عبدالصبور آریایی د شنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې باید د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت کارکوونکي د لیاقت، وړتیا او اهلیت له مخې وټاکل شي تر څو په دغه وزارت کې بنسټیز اصلاحات راشي.
که د فساد پر ضد مبارزه وشي او ډیپلوماټان د اهلیت لمخې وټاکل شي، ان شاء الله چې د افغانستان ابرو او ځای په پنړۍ کې ډیر لوړ موقف ته ورسیږي. په خوشینۍ سره چې په تیرو کلونو کې زموږ ډیپلوماټان په افغانستان کې هم داسې وو چې کله به له افغانستان نه بل ځای ته تلل په حقیقت کې یو امتیاز و چې ورکول کېدو. دوی ته یوه وظیفه نه وه.
خاغلی آریایی ویل د هغو ډیپلوماتانو راپورونه چې له افغانستان څخه بهر دنده لري باید هر میاشت د بهرنیو چارو وزارت لخوا وڅیړل شي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې 11 تن افغان سفیران تقاعد شول. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر په دې وروستیو کې ویلي چې په بهرنیو چارو وزارت کې به اصلاحات راولي. په عین حال کې د بهرنیو چارو وزارت چارواکو هم په دغه وزارت کې د بنسټیزو اصلاحاتو خبره کړې ده. بلخوا یو شمیر کارپوهان د ملي وحدت حکومت ته سپارښتنه کوي چې په بهرنیو چارو وزارت کې د اصلاحاتو موضوع دې جدي ونیسي تر څو دغه وزارت په یوې پیاوړې او حرفوي ادارې بدل شي.
په ننګرهار کې لا تلوسو کلونو د کشرو ځوانانو د سپین غر زون کرکټ لوبډلې لپاره ازموینه روانه ده چې په سلګونو ځوانانو پکې برخه اخیستې ده. په دې اړه له ننګرهار د ازادي راډیو د خبریال راپور واورئ.
لا اتلس کلنې څخه د کم عمر ځوانانو د سپینغر زون کرکټ لوبډلې لپاره د غازموینه چې د غازی امان الله خان خرګوټي د کرکټ په نړیوال میدان کې د شمی پورز بیل شوی د یک شمی پورز به هم دوام وکړي. په ختیځ سیمه کې د کرکټ بورډ مسول بختر ساحل ویل چې د غازموینه د زون لوبډلې لپاره خپل کیږي چې د ختیځ سیمه په سلګونو ځوانانو په کې برخه اخیستي چې د ټاکونکو کمیټي غړو لخوا غوړه کیږي.
دغه پروسی کوم ګډونوالو تعداد چې د هغه تر 1500 پورې رسیږي. 1500 او ځوانان دي چې د ننګرهار لغمان کونړ د نورستان د غرض لپاره خور نه هغه افغانان یا هغه ختیځ میشته چې هلته کرکټ کې غوړه غړي دي پر پروسه کې ګډون کړي دي. دغه امتحان د کابل نه راغله حیات اخلي او زمونږ په کې هیڅ ډول لاس نشته. مونږ یوازې د تخنیکی امکانات برابر کړو.
ساحل اول په پام کې دا چې په راتلونکي کې د دغو زونونو لوبډلو ترمن د کرکټ سیالي ترسره شي چې په دې سیالیو کې به تکړه استعدادونه غوړه شي ترڅو د کرکټ د نولس کلنو ځوانانو ملي لوبډلې ته لاره پیدا کړي.
په ټولو زونونو کې یو یو ټیم جوړیږي. د نورستان دغه اتلس کلنو ځوانانو ټورنمنټ کې په راتلونکو څو ورځو کې همدا د امتحان لاره چې څوک ټاکل کیږي دغه ازموینه نورستان به په میچونو کې به دوی بیا هغه استعدادونه ګوري څوک چې نولس کلنو ځوانانو ته د ورتګ قابلیت لري.
بل خو له کابل درغلي ټاکونکو کمیټه مشر شراغه همکار د ازموینې بخوالو ته ډاډ ورکړ چې د دوی حق به نه خوړل کیږي او په شفاف ډول به ورکسان لوبډلې لپاره غوړه شي.
دا لومړی ځل د مخکې بچ د ازموینې تر سره کړي د زونونو په سطح اکثره به د زونونو نمائندگانو د ازموینې اخیستې ولی نیوکه به دا وسه دوی ډیره نیوکه ډیره خلکو دا نیوکه کوله چې دوی ازموینه صحیح نه ده ځکه چې د زون یو مسول ده او اکثره ځین لوبغاړي په خپل خوخه اخیستي. دا ځل د افغانستان کرکټ بورډ دا ابتکار کړی دی د دوی هغه کومه عمومي ټاکونکو کمیټې د داغي غړي تقسیم کړي په ټولو زونونو باندې ترسو پورې د ازموینه هغه واخلي او لوبډله هم ورته هغه انتخاب کړي ترسو پورې د چا حق نه خوړل شي.
د کرکټ بورډ د مسولینو په خبره لدې وړاندې د بند امیر بوست او اموزون لوبډلو لپاره ازموینه خپل شوی او پاتې دوه زونونو سپینغره او میسینک لپاره ازموینه روان دي.
د افغانستان په محبسونو کې اوس 228 شزی بدیان دي. ال دا د شي په 2009 میلادي کال کې 1500 په 2009 کې 300 شزی بدیان وي. د میرمنې په کومو جرمونو په زندانونو کې پرتی دي او د جرم عوامل څه دي؟ د پښتنې تفریبا ظاهر د شزینه بندیانو د راپورونو د ځانګړي لړۍ په لومړی راپور کې کتنه کړې ده.
سرندوالان چې دی پیسې غواړي، قاضیان چې دی پیسې غواړي، سرندوالان دی پیسو په زور باندې د قدر په سینمشته کې دی دغه کار کړی دغه کړی دغه کړی دا خپل رشوت خواري. سرندوالان په رشوت خواري دي
دغه سکلونه وخت او میلیونونه ډالر نړیواله مالی مرسته ونه توانید هغه شکایتونه او انتقادونه کم کړی چې د افغانستان د عدلی او قضایي سیستم په برخه کې کیږي. شاید دا لمړی ځل ونه وسی چې د افغانستان په عدلی او قضایي سیستم کې د فساد یا ناسم کار په اړه شکایتونه اورو.
پوزل تک په دې دولت کې غریب څو لبی پیسې سی بیا وایسته څو لبس نور پروت په زندان کې دلته څوک د خدای د خبره کار نه کوي.
دا د افغانستان د لوی ولایتونو لکه کابل، هرات، کندهار، بلخ او ننګرهار د شدینه زندانیانو شکایتونه دي چې د څارنوالۍ او محاکمو له چلند څخه یې کوي. ویل کیږي دا د افغانستان هغه شارونه دي چې عدالت ته لاسرسی پکې تر نورو ولایتونو ډیر دی. خو بیا هم دا دومره شکایت ولسته
دولت داسې کړي پیسې لرلی دولت هم دیتا دی کازیم دیتا دی سرنوال هم دیتا دی که یک نه ته یک پیسې لرلی کړي پیسې نه لرلی یو خلان دی
د افغانستان لوی سرنوالی له لوی سره دا اداوی نه مني او وایي که بندیان ستونزې لري نو باید شواهد وړاندې کړي. د لوی سرنوالی ویان بصیر عزیزی وایي
دسې موضوعات ډیر وخت په افغانستان کې راپورته کیږي چې سرنوالی یا سمکار نه کوي یا سرنوالان دوی دوی بهان چې دوی نه یعنی پیسې غواړي. دا موضوع موږ په کلکه ردوو. د سرنوالی کې اصلا حقیقت نه لري او موږ په یو حاصل کې دا موضوع ردوو چې هیڅ وخت یو متهم یا یو مظنون یا یو محکوم د سرنوالی نه به درته ښه خاطرې ونه لري. دا په دې معنا چې سرنوالی هغه ارګان ده چې قانون تطبیقوي. په هر ډول چې کوم مشکل زموږ کوم خویندې په کوم زندان کې لري مش آماده یو چې هغه مشکل ورته رفع کړو. خو اسناد ډېر مهم ده. موږ کولی نشو چې یوازې په یو ایده ها یو چا باندې یو خبره ولګوو.
د دوی شکایتونه یوازې د رشوت په اړه نه دي. ځینو بندیانو چې نمونه یې وانخیستل راته وویل کله کله سرنوالان د تحقیق په لومړي سر کې له متهم څخه جنسي تقاضاوې هم کوي.
سرنوال اولین چیزی که است که وقتی که اوزه گرفتاری میکنه واضح برتون میگم تقاضای نامشروع میکنه. این واضح برات میگم تقاضای نامشروع میکنه. اگر برایش رفتی خوب، اگر اعدام هم بود، اگر فرزن هر جرم سختترین جرم بود، به حساب قیدتون آسان است.
چیزی بس میگن؟
آه بس بود میگم. از خود ما چند دفعه تقاضا شده. ما باید واقعیت میگم. طال واقعیت نگفت میگم زاریم کفید بخی. براتی نمه تو واضح میگه. وقتی که درایش نرفتی اونو من دازی تا خلاصم.
هیچ کس ندارم. چرا از اقمه پر تو نمیده؟ چرا با تو نمیده؟ سران مولا خود تا قضای نامشروع میکن از پیش ما. اگه کارش ها نکردیم خوب خوب از هنگه نکردیم. در دوشه مجزوی نشته کرده که عقل انسان کار نمیکنه.
خلوی سرانوالی دیته چه جواب لدی؟
مشت موضوع ردو دقیقت نلری دا یو حفاحات دا چې مسینه خوینده لخوا ویل کیږي د جنسی تیرای پاکلا تاسو ته اطمینان درکوم چې ټول سرنوالان چې دلته وظیفه لري دوی دلته کار کوي چې دوی صداقت لري نظام ته هیڅ وخت داسې یو پیښه په ثبوت رسیدلی نه ده چې خدای نخواسته یو سرنوال یو متهم سره یا هم شیزینه متهم سره داسې یو ناوره چلند یا جنسیتی لري.
د افغانستان د اساسي قانون د یو دیرشمې ماده پر اساس که یو کس جرم کوي د نیول کېدو سره سم حق لري چې مدافع وکیل ونیسي. سرنوال باید د مدافع وکیل په حضور کې د متهم اظهارات ولیکي او تر تحقیق وروسته هغه قضیه محکمې ته راجع کړي چې وروستۍ پریکړه پرې وسي. البته دا هم په قانون کې واضح شوی چې متهم په خپله د مدافع وکیل د نیولو یا نه نیولو حق لري او که چیرې وغواړي په خپله د ځان دفاع وکړي آزاد دی. په هر ټولنه کې یو جرمي قضیه هم دومره ساده ارزول کېږي او عدالت تامینېږي، خو په افغانستان کې دغه پروسه میاشتې او کلونه وخت نیسي.
پنځه کاله مې تېر کړی دي. نور خدای پاک ته معلومات نور پس هغه ماته کومک کنه که د فراتوي د خدای هلته فراتوي څوک مو باندې روشنه کېږي څوک په دې زندان له پنجرو نه وځو په لالو کورو ته به ځو.
یو یو لکه لرې سرنوالانو تور کړي دي چولمه ژمې لکه وو د یو کال نه تیر شو د سیم حالته سره ګرځي ولاکه سرنوالانو ته څوک ورواسته زموږ د طرفه څه ته چې پیسې رانه کوي موږ د سینه راپورته کوو.
د افغانستان ستر محکمه په قضایي دستګاو کې د فساد موجودیت ردوي او وایي چې هیڅ زندانی په افغانستان کې بے برخلیک نه دی. دې ته په کتو چې په افغانستان کې د سواد سطح ټیټه ده، شایي یو مدافع وکیل وکولای سي په ښه توګه د یو متهم قضیه پر مخ بوزي.
نه وکیل داشتم که کسی از ما دفاع کنه، اینجگانه وکیل برای ما آمده ندیگه شده، کسی از ما تا هیچ قانون از ما پرسان نکرد. روزی که محکمه شدم حتی قاضی از ما پرسان نکرد.
به روز مشهد دست ما بیخن قضیه، به خدا قسم دست ما بیخن قضیه به سر پل اصرات نیست و قضی منصور و قضی دیگری نمیده.
حقوق پوهان وایي اوس مهال په ټول افغانستان کې 1300 مدافع وکیلان سته چې ډیری یې په لویو ښارونو کې متمرکز دي او دا وکیلان د افغانستان د تقریبا 10 میلیونه وګړو لپاره کافي نه دي. د دوی په خبره شایي په یو شمېر سیمو کې حتی د ولایت پر سر یو یا دوه مدافع وکیلان ورسیږي. پوښتنه دا ده چې ولې هغه کسان چې مدافع وکیل هم لري له ستونزو سر ټکوي. یو علت د ځینو مدافع وکیلانو د ظرفیت کموالی یادیږي چې نسی کولای په سمه توګه پیچلې قضیې پر مخ بوزي، خو که مسلکي وکیلان وګمارل سي له موکل څخه د ډیرو پیسو غوښتنه لري. دا خبره په خپله بندیانې هم کوي.
مدافع وکیل مونږ درلودی نو پیسې خپل هغه زموږ د پانه کوي، هغه په دې خاطر زموږ د پانه کول چې کوم خاصې مدعا لري موږ بیریږو موږ خاص د پانه وګونس کوو. وکیل لرم وکیل مدفع درې پلاونی وي چې پیسې نه یې کله وکیل کار کوي ولا راغلی لاندې ولا کیسه نه لري. پیسې غواړي وی لکه په غواړي دوه لکه غواړي پنځه د سره نه چرالی پنځه نیم زره ډالر یې رسول اول سر تحقیق شي.
د افغان حقوق پوهانو د شبکې مشر اجمل هوډمن وایي داسې یو مقرره تر اوسه نشته چې د مدافع وکیل لپاره حق الزحمه وټاکي، نو ځکه هر وکیل په خپل زړه له موکلینو څخه پیسې غواړي.
حق الزحمه لپاره به یو مقرره باید جوړ شي. دا د مدافع وکیلانو قانون هم د حکم کوي او د مدافع وکیلانو د ټولنې اساسنامه هم د حکم کوي چې یو مقرره به جوړیږي. دغه مقررې د مخې نه به مدافع وکیلان حق الزحمه اخلي. او اوس دغه مقرره جوړه نه شوله متاسفانه، او د مدافع وکیلانو لپاره لار خلاصه ده. دوی اکثره هغه کسان چې په آزاد د برخه کې په مستقل ډول چې دوی د مدافع وکالت شغل په مخ باندې دی، د دوی لپاره لار خلاصه ده. دوی هلته ډېر زحمې د خپلو ماکلونو نه اخلي.
یو انتقاد ده هم دی چې عدلی ورګانونه لکه پولیس او سرنوال د استنتاق او تحقیق پر مهال متهم ته هغه حقوقي لارې نشي چې د ستونزو په کمولو کې مرسته کولای سي. د مثال په ډول د نیول کېدو سره سم پولیس او سرنوال له متهم څخه اظهارات اخلي او دا د محکمې پر جریان او حکم اغیز کولای سي. د بشري حقونو فعالان هم د دې ټکي په اړه اندېښنه لري. په کابل کې د بشري حقونو د ساحوي دفتر مشر شمس احمد زی وایي دغه ډول چلند څه عواقب او کومې حقوقي ننګونې لري.
متاسفانه په دغه اړوندم مونږ چې په مابس کې سارنه کوو مونږ د سارنو پایله ښیي چې ډېری کسان چې په مابس کې شتون لري دوی په دغه ټاکلي وخت کې یعنی د دوی سندرښت نه دي ټاکل شوي دي چې دا د خولې لازه ډېرې ستونزې منځته راوړي. اوس فرضاً که یو کس نیول کېږي د پولیسو لخوا نه د یو جرم په تور باندې نیول کېږي او دی ده په سرنوشت کې یعنی تاخیر کېږي ډېر وخت ضایع کېږي یو کال دوه کاله دوه کاله بعد محکمه بیا دې ته برات ورکي. دغه دوه کاله چې د بې موجبه په مابس کې شتون درلوده هېڅ مرجع بیا نه شي کولی چې دغه دغه ضایع شوی حق جبران کړي.
اجمل هوټمن د دوسیو د ځندېدو عمده دلیل د عدلي او قضایي ورګانونو د پرسونل په مقایسه د جرایمو د ګراف لوړوالی هم یادوي.
د قضایي وزن ډیر عوامل دی. یو عامل چې دا زمونږ د عدلي قضایي ورګانونو تشکیلاتو کې ستونزه ده، یعنی اکثرا قضایي یا دوسیې په ځینو مواردو کې تمرکز کوي ټول په یو ځای کې راټولېږي. اول ته بیا پرسونل یا ظرفیت په اندازه باندې نه ایږي لازم وقتی و
قانونی وقت. د تحقیق لپاره د تخنیکی وسایلو کموالی هم هغه څه دي چې ویل کېږي یو متهم د محکمې تر پریکړې پورې مجبور دی چې اوږده موده په زندان کې پاتې سي. خو په ټوله کې تر ټولو لوی عمل رشوت او فساد یادېږي چې له کبله یې د وګړو حقونه په دومره سطحه نقص کېږي. دغه ادعا یوازې د بندیانو لخوا نه بلکې په خپله اشرف غني د ولسمشر په توګه د کار د پیل په لومړنۍ وینا کې په ښکاره یاده کړه چې د افغانستان په قضایي ارګانونو کې فساد سته او باید اصلاح سي.
له بده مرغه په قضایه قوه د فساد تورونه موجود دي. په قضایه قوه کې فساد بد امنی ته لار هواروي. که غواړو د قانون حاکمیت پلی شي او ولپوري چارواکي چې په فساد بوخت وي مجازات شي، نو قضایه قوه باید پاکه او د اعتماد وړ وي.
د ولسمشر له دې څرګندونو داسې ښکاري چې د افغانستان نوی حکومت په عدلي او قضایي ارګانونو کې د اصلاحاتو لپاره فشار ډېر کړی دی. په همدې حال کې د ګالوب نشرې په یوه تازه سروې کې چې د نړۍ د قضایي ادارو په اړه یې کړی ویلي چې په افغانستان کې یوازې 15% خلک په عدلي او قضایي ارګانونو باور لري. د دې څېړنې پر اساس ویل کېږي چې د افغانستان خلک تر تایوان وروسته په آسیا کې هغه خلک دي چې تر ټولو ډېر د خپلو عدلي او قضایي ادارو په اړه بدبین دي. که څه هم د افغانستان لوی څارنوالي دا شمیرې نه تاییدوي، خو په ټوله کې داسې راپورونه خپریږي چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې رشوت، د دوسیو په څېړلو کې ځنډ او په ځینو سیمو کې د حکومت نه واکمني د دې سبب کېږي چې یو شمیر خلک د خپلو قضیو د سپینولو لپاره صحرایي محاکمو ته مراجعه وکړي. په دغو محاکمو کې عدالت په هغه ډول چې باید وي نه مراعاتېږي. په افغانستان کې د لیرې پرتو سیمو یو دود دا دی چې خلک د خپلو بېلابېلو دښمنیو د سپینولو لپاره یو بل ته نجونې په بد کې ورکوي. دا مسله د بشري حقونو هغه اندېښنې لا روښانوي چې وایي د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ښځې په یوه او بل نوم د پیښو قرباني دي.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د ژوند په شیبو کې خبرونه درنو مینوالو سلامونه او نیک هلیمو ومني. تاسو به د چاپی خبرونه په قطار کې د لمر فلکلور د خلکو فرهنګ فرهنګي مردوم فرهنګ او یا هم د تورتنونه اوریدلی او یا به مو د خبرونه لوستي وي. هو دا ټول نمونه د یوې مجلې چې پر فرهنګ او یا فلکلور مشهور و دی. یا د مجله د شاهی نظام څخه په دې خوا شاوخوا شپېده غني چاپ شوی چې په بیلابیل وختونو کې نمونه او د چاپ شمیر تغییر کړي، خو لبد مرغه دغه مجله اوس نه چاپیږي. نن خبرونه مو د همدغه مجلې تاریخ، جوړښت او د موادو ارزښت ځانګړي کړي چې زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل به درته وړاندې کړم.
درن اوردونکو، د فلکلور یا فرهنګ مجله چومره لڅلبیختو کلونه وړي د هیواد په پلازمینه کابل کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې خبرېدله چې تر ډیره فلکلوریک مسایل په خپل وجود کې خوندي کړي وو. داسې ویل کېږي چې د دغه مجلې لمړنۍ نوم لمر وو، خو هغه وخت په دغه مجله کې د فلکلوریکو مسایلو ترڅنګ یو شمېر نور ټولنیز او ادبي مسایل هم خبرېدل. اوریدونکو، لکه څنګه چې د زمان په اوښتو سره د فلکلور مجلې نمونه بدل شوی، له دې سره په خوا کې مسول مدیرانو او کارکوونکو هم تغییر کړی دی. تر ټولو وروستی مسول مدیر ښاغلی دوست محمد قبل بای وو. نوموړی د مال د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د افغان فلم په ریاست کې کار کوي. دای د فلکلور مجلې پر تاریخ لنډ غږیدلی.
مجلې فلکلور تاریخ له شاهی دورې نه د لمر په نوم چاپېده. هم ټول مضامون البته پښتو، فارسی، ازبکی ټول هغه د لمر په مجله کې چاپېده. پس له لمر نه چې د داوود خان حکومت رامنځته شو، د مجلې نوم تغییر وکړ. د لمر په ځای فلکلور په نامه نشریده. دام هغه شان د پخوا په شان ټول مضامون فلکلوري وو. دا په دوه میاشت کې یو ځل خبرېده. پس لاغه نه چې دا د خلق او پرچم حکومت رامنځته شو، بیا هم دا په کندي خبرېده. مثلا بیا نوم یې هم تغییر وکړ، د خلق او فرهنګ په نامه. له افتصار نه تر استاد ربانی حکومت پورې ټول چې موږ وشمیرو یاره 15 شماری کېږي. بیا پس لاغه نه د استاد ربانی په دوره کې درې شماری چاپ شو، د فرهنګ په نامه. پس له استاد ربانی نه چې د طالبان حکومت راغله، په هغه کې دوه شماره بیا هم د فرهنګ په نامه خپره شو. د کرزی صاحب حکومت راغله، بیا یو دوه درې شماری نصرالدین صاحب المان مخکې مدیر مسؤول هغه نشر وکړو. پس لاغه نه تر اوسه پورې زه تقریبا سالویخ چماری می استیلید.
دیولو ماکادمی غړی چرندوی حبیب الله رفیع چې د فلکلور مجلې لمړی مسول مدیر وو، وایي چې د مجلې د جمهوریت نظام د راتک په لمړی ورځ چاپ شوې ده. نوموړی ویل
فلکلور مجله په 1315 کال کې تاسیس شو، لیکن په مطبعه کې و تر چاپ لاندې و چې 1325 کال د جمهوریت انقلاب وشو او مجله د جمهوری دوره کې راووته. او جالب دا ده چې دا د جمهوری نظام لومړنی نشریه و، ځکه مجله تیار شوې و او زه چې ورغلم په غوسبا رژیم بدل شوی و او ما مجله د مطبعې نه راویستله. که څه هم د مطبعې مسؤول مدیر څه ځایونه پکې په نښه کړي وو چې هغه دوی پادشاه ته توهین بلل، لیکن ما ورته ویل چې اوس پادشاهي نشته او باید مجله ووزي. د مطبعې رئیس مرحوم قنداری هم قناعت وکړ او مدیر مسؤول ته وویل چې مجله ورکړه. هماغه و چې د فولکلور مجله د لومړنۍ جمهوري نشریې پیسې راووتله.
ښاغلی رفیع وایي دوی هڅه کړې وه چې د هیواد د ټولو سیمو فولکلوریک ارزښتونه او هغه توکي چې د فولکلور برخه ده په بیلابیلو مقالو کې ځای پر ځای کړي. هغه د نوموړې مجلې د موادو او د نمونو د بدلون په اړه وایي.
د دې مجلې د پاره موږ پروګرام داسې جوړ کړی و چې فولکلور څېړنې پکې نشر شي، ولسي سندرې پکې نشر شي، ولسي کیسې پکې نشر شي، ولسي روایت، ولسي عقاید او شګونونه او کرکې او کاګنې، دغه ټول مسایل پکې راشي. او دا مسایل په دې مجله کې د شهید داود خان د دورې تر پایه پورې په منظم ډول نشریدل. د افغانستان د ټولو ژبو او ټولو سیمو د فولکلور بیلابیلې نمونې پکې خوندي شوې چې اوس هغه مجله د محققینو د څېړونکو لپاره مرجع ده او استفاده ځینې کوي. وروسته له هغې چې خلقي کودتا وشوه په 1315 کال کې، ترغی ورس د مجلی نوم د فرهنګ خلق په نامه واوخت چې و سلسله سیاسي مسائل هم پکې ځای کړل، لیکن په څنګ کې بیا هم فولکلوري مواد نشریدل. د پرچمیانو په دوره کې د مجلی نوم فرهنګ مردم شو او بیا یې هم بیرته مپخوانی حال ته رجوع وکړه، تر زیاته حده کوشش کېده چې فولکلوري مسائل فولکلوري شیان پکې نشر شي، فولکلوري ادبیات پکې نشر شي او ښه وچلیدل او ډیر مواد پکې نشر شو. وروسته له دې په دې موجوده حکومت کې هغه د فرهنګ په نامه راووته چې لږ یې د نشر ساحه تر پخوا زیاته شوه.
چرندوی حبیب الله رفیع د یادې مجلې پر بندېدو خوشنې ښیي او په خبره یې که چیرې یاده مجله بیرته په خپرونو پیل وکړي نو د افغاني ټولنې ټول فولکلوریک مسایل به پکې خوندي شي. د علومو اکاډمۍ یو بل غړی سر محقق محمد اسف ګلزاد بیا یاده مجله د هېواد د فولکلوریکو ارزښتونو په اړه د قوي مقالو او شننو ټولګه بولي او وایي چې د فولکلور په برخه کې یاده مجله لومړنۍ مجله وه چې په کابل کې چاپ شوه.
موږ ادبیات پر دوو برخو ویشو چې یو یې تحریري او بل یې شفاهي دی. له بده مرغه زموږ یو شمېر شفاهي ادبیات مخ په ورکېدو دي، ځکه دا له یوې سینې و بلې سینې ته په شفاهي توګه انتقال شوی دي. له نیکه مرغه باید ووایم چې پخوا ځینې فلکلوریک ارزښتونه د فلکلور په مجله کې خوندي شوي وو، خو له بده مرغه اوس د فلکلور په برخه کې کومه ځانګړې مجله نه لرو. که څه هم په هېواد کې انقلابونو په دغه مجله هم تاثیر کړی، کله یې نوم بدل شوی او کله د چاپ له ځنډ سره مخ شوی، خو په ټوله کې د فلکلور په برخه کې دا یو ډیره قوي او مختلف مجله وه.
مینوالو، موږ هڅه کړې چې د فولکلور مجلې یو شمېر پخوانۍ او اوسنۍ ګڼې پیدا کړو. نو محبوب شاه محبوب د فولکلور مجلې یو شمېر ګڼو ته لنډه کتنه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
درنو اوریدونکو، لما سره په لاس کې د لمر مجلې اوه مګڼه ده چې په 1450 مریز کال د میزان په میاشت کې چاپ شوې ده. د مجلې پر لومړی پوخ یو شوار داسې خل شوی: خدا وطن شاه. د دغه مجلې مسؤول مدیر ډاکټر شیر احمد دی. دغه مجله د دولتي مطبعې له لوري چاپ شوې وه چې قیمت یې د وخت 15 افغانۍ ټاکل شوی و. د فولکلور مجلې یوه بله ګڼه چې نوم یې فولکلور دی شپږمه ګڼه یې راسره ده. دا ګڼه د 1450 لمریز کال د وري او غوی میاشتو چاپي خپرونه ده چې په لومړي پوخ کې د څو هنرمندانو یو انځور دی چې په لاس کښل شوی. دا ور د مجلې مسؤول مدیر نثار احمد بهین دی او محتممه یې زهرا چوپان ټاکل شوی. په دې ګڼه کې په پښتو، دری او انګلیسي ژبو فولکلوریک مطالب خپاره شوي دي. د فرهنګ مجلې د 1418 کال ګڼه هم راسره ده چې د فولکلوریکو مسایلو په باب پکې لیکنې خپرې شوي. مسؤول مدیر یې مهدی دواګوی دی او د یوې ګڼې به یې 15 افغانۍ ټاکل شوې وه. دا مجله هم په منځمهاله صحافت چاپ شوي. د دغې مجلې بله ګڼه چې دا ځل یې نوم فرهنګ دی په 1440 کال کې چاپ شوې ده. مسؤول مدیر یې سید عالم هاشمی دی. یاده ګڼه په ډیر ضعیف صحافت سره په 46 مخونو کې چاپ شوې او د مطالبو ژبه یې پښتو دری ده. تر ټولو وروستۍ ګڼه چې په 1492 لمریز کال کې د دغه مجلې چاپ شوې د فرهنګ مردم نوم لري چې مسؤول مدیر یې دوست محمد قابلبای دی. د دغه مجلې پر لومړی او دوهم مخ د یو شمېر کورنیو صنعتونو، فلکلوریکو توکو او نورو انځورونه د مطالبو له لړلیک سره یو ځای پراته دي. د لیک ژبه یې پښتو او دری ده چې په ډېر لوړ صحافت سره په 110 مخونو کې له رنګه انځورونو سره یو ځای چاپ شوې ده.
اوریدونکو، دا چې دغه مجله اوس بنده شوې نو ګڼ شمېر فرهنګیان هم پرې خوشینی دي. د علومو اکاډمۍ غړی ښاغلی محمد اسف ګلزاد د یادې مجلې پر بندېدو خوشینی ښیي او له حکومت غواړي:
امیدوار
استم، زه هیله مند یم چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت به دغه مجله بیرته په پښو ودروي تر څو د افغاني ټولنې فولکلوریک ارزښتونه او مسایل پکې خوندي شي.
دا چې دغه مجله ولې بنده شوې او د بیا چاپ لپاره باید څه وشي په اړه دوست محمد قابلبای وایي:
د دې علت چې دا ولې معطل شو، دا خو زموږ ریاست دوه نشریه درلوده، یو د خورشید او بل فرهنګ مردم و. دا اصلاحات اداري ویل چې دا یو نشریه بسته د ریاست ته، متاسفانه دا فرهنګ مردم ایسته یې که دا خورشید تر اوسه پورې
د یوې داسې مجلې د مسؤول مدیر په حیث چې په هغې کې ټول فولکلوریک مواد راټولېدل او د افغانستان د مختلفو ټولنو په فولکلور باندې غږېده، د دغه مجلې بندېدل تاسې څنګه ارزوئ؟
زه خو دا یو ډېر ضایع بولم، ځکه چې دا بلکې مجله نه بلکې د افغانستان د اجتماعي تاریخ یو غنه ده، یو نشریه ده. دا خو نه ده چې مثلا یو فولکلوري مطلب مونږ چاپو، دا ټول په خپل کې یو هغه محتویات لري، یو ارزښت لري. دا ډیر یو ځای ده، اما متاسفانه افغانستان اوس هیڅ شی نه لري چې د خپل فولکلور یا عامیانه مطالب که نشر کی.
له حکومت است غوښتنه څه باید وشي؟
والا از ما غوښتنه د حکومت خو همدا ده چې دا مجله بیرته احیا کی، او تیر په قدر احیا کی، وسایل ورته ورکی، د هر ژبې د هر ملیت یو قدر ورته ورکی.
درنو اوریدونکو، د نړۍ په ټولو پرمختللیو هیوادونو کې د فلکلوریکو مسایلو د ژوندۍ او خوندي ساتلو لپاره چاپي، غږیزي او تصویري رسنۍ موجود دي، ترڅو د خپلې ټولنې د فلکلوریکو توکو په اړه معلومات پکې خوندي وساتي. خو په هیواد کې د فلکلور یو ځانګړی مجله موجوده و، خو هغه هم له بده مرغه تړل شوې ده. د بیا چاپېدا په هیله یې نننۍ خبرونه مو همدلته تمامېږي. که رادیو ته مو لیکونه رسول پتی مو دادی، په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4420، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا ښه چلند.